دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نا شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
وایان سید سلیمان شاه د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو لوړپوړي هیئت په کابل کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د درې ورځو مذاکراتو په پای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو د برابرولو په باب موافقه ته ورسېده. پاکستاني هیئت چې مشري د هیواد د سوداګرۍ د وزارت د سیکرټري صالح احمد فاروقي په غاړه وه د دوشنبه په ورځ کابل ته تللو. په کابل کې د پاکستان د سفارت په یوې مدواسي اعلامیه کې چنند پنځشنبه پورس فراشوي راغلي دي چې پاکستانی هیئت د اسلامي امارت له مربوطه چارواکو سره د دوړخې د سوداګرۍ لپاره د لازمو ترانزیتي سهولتونو د برابرولو په شمول یوې 15 نقطې موافقه ته ورسېده. د سفارت په بیانیه کې راغلي چې په روان مالی کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا منځلې. دواړو خواوو د ټي ای ډي په نوم د موقتی اجازه‌نامې د سند په عملي کولو موافقه وکړه ترڅو په بندرونو کې لټرکونه د مالونو د بارولو او راښکته کولو مخه ونیول شي. دواړو خواوو په ځانګړې توګه د تورخم، خرلاچې، غلام خان او چمن سپین بولدک ترمنځ د تجارتي مالونو د انتقالولو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په باب موافقه وکړه. همداراز د روان میلادي کال د اگست تر پایه پورې د پېښور، اسلام آباد او کوټې او کندهار ترمنځ سرویسونو د تګ راتګ د خدماتو د پیل کولو او د ویزې د لګولو د پروسې د اسانولو په باب موافقه وشوه. لبلخوا د برېښنا دولتي شرکت د ترکمنستان لګولړپوري حیات سره افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د 1500 ولټ مزي د غزاورو پاړه د ورځني مذاکرات پاتہ رسول دي. د برېښنا د شرکت د وی مطبوعاتي بیانې لمخې چې نن د پنځشنبه پورس په کابل کې خبره شوه ویل شوې دي چې مذاکرات په دوران کې د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپې د ګډ پروژې پاړه هم مذاکرات وشو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري د بخنی نړیوال سازمان دی امنسټی انټرنیشنل په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب 13 ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما د روسي ریپورت په اړه جوړ اندېښنه ښودلې. د انصاف او حساب او کتاب پر عاجل ضرورت باندې تاکید شوی دی. په بینه کې راغلی دي چې طالبان د ژورنالیستانو، مطبوعاتي کارکونکو او د مدني ټولنو د فعالانو پر ضد تشدد پای ته ورسېږي. د باختر خبری آژانس خبر ورکوي چې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 12 کسان د کولورا په ساري ناروغي باندې دخته کېدو لامل مړ شوي دي. د دې نه علاوه په قندهار، هلمند، دایکندي، اورزګان او زابل کې هم په سلګون کسان ناروغ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ډاکټر رامز الکبروف د بلخاب ولسوالۍ ته ولاړ. د یونما په یوه مطبوعاتي بیان کې راغلي چې نوموړي له یوه روغتون او مارکیټ نه لیدنه وکړله. د آی این ټی وی د تلویزیوني شبکې ژورنالیستا لین او ډونل چې تیره ورځ چارواکو له کابل نه وویستله د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي طالبانو هغې ته ویلي وو چې د ژورنالیستې په صفت یې په رسمیت نه پیژني. او ډونل ویل طالبانو زه مجبوره کړم چې ټویټ وکړم او اعتراف وکړم. نوموړی وایي چې دغه ټویټ ما نه لیکلی بلکې ماته ډکټي شوی او هغه کسانې منظوري ورکړله چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مامورانو سره د ټلیفون له لارې په تماس کې وو. د طالبانو د حکومت یو مامور محمد جلال وایي سره له دې چې اسلامي امارت یې له افغانستان نه د رپورټ ورکولو امتیازات اخیستي او مشورې ورکړې وه چې وځي په پټه د افغانستان په باب رپورټونه لیکل او د خنیت د څرګندولو په غرض اجازه ورکړه بل دینه چې جرمانه شي او یا محبس ته ولیږي د افغانستان نه ووزي. د سی ان ان تلویزیوني شبکې د ریپورت لمخه توقع ده چې د ګوانتانامو د نظامی محبس یو قیدی خالد احمد قاسم چې بل محاکمې نه د متحده ایالاتو د پوسټ په دغه زندان کې شل کاله تیر کړی دي آزاد شي. یوې امریکایي محکمې د خوشی کول حکم کړی. امریکایي ساخت اف ای اتلس ای ډوله سوپر هانټ جیټ الوتکې په بریالیتوب د هند سمندري پوز د ګوا په هنسا سمندري اډه کې د سکای جمپ ازموینې په بریالیتوب سرته ورسولې. هند په پام کې لري چې له متحده ایالاتو نه د اف ای اتلس ای سوپر هانټ الوتکې چې د څو ډوله محاربوي عملیاتو د سرته رسولو توان لري راونیسي او په کراره کراره د هغو میګ نهج دوله روسی سخت الوتکو ځای ونیسي چې دا وخت د هند سمندري قواو جنگي بیړۍ ورنه استفاده کوي. د متحده ایالاتو د فضائي پلټنو د ادارې یا ناسا ساينس پوهان ویلي دي د جیمز ویب پرمختللی تلسکوپ چې دا وخت د کائناتو په اړه د تازه او ژورو معلوماتو د برابرولو په غرض په فضا کې ګرځي او لس میلیارد ډالر یې په جوړولو لګښت راغلی و. په یوه کوچني آسماني کاڼي یا میټرایډ باندې د لګېدو له امله یوه عدسیه په دایمي ډول له فعالیت نه لوېدلې ده. د برېټانیې، فرانسې، هسپانیا او ایټالیا په شمول په زیاترو اروپایي هیوادونو کې سخته ګرمي ده. د لندن د هیترو په هوایي میدان کې د سه شنبه په ورځ د تودوخې درجه له 40 درجو سانتیګراد نه هم لوړه وه. څو ځای ځنګلي اورونه لګېدلې دي. شاوخوا زر تنه ناروغان د بر وهلو له امله مړه شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د الجزیرې تلویزیون د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف له قوله خبر ورکړ چې د روسیې نظامی اهداف یوازې د یوکران د ختیځو سیمو دانباس، دونیتس او لوهانس پورې محدود نه دي او کلیدیزو هیوادونو یوکران ته د اوږده واټن توغندي ورکړل نو روسیا به د جنگ لمنه نوره هم پراخه کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس جو بایډن د سرطان کومه نوې ناروغي نه لري. د واشنگتن ایگزامینر ورسپانې پرون د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن نوموړی د سرطان په ناروغۍ اخته وي او د ای بی سی نیوز د ریپورت له مخې د چهارشنبه په ماسپښین د امریکا د جورجا په ایالت کې واقع د فورت ګارډن په نظامی چوڼۍ کې د تالندې او برېښنا په مهال د آسماني تندر د رالوېدو په پیښه کې یو عسکر مړ او نه کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد وایي چې کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال په مشرۍ د سفر پر مهال په یو لړ مسلو د دواړو غاړو ترمنځ موافقه شوه چې ورسره به دغه دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري وده وکړي. دغه خبرو ته د خصوصي سکتور استازي نه وبلل شوه. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د چهارشنبه د ورځې ناوخته د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال صالح احمد پاروکی په مشرۍ یو پاکستاني پلاوی او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ د یو پلاوی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي مسلو په سر کابل کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. دغه خبرو وروسته په یوه اعلامیه کې چې د دواړو لورو لخوا خبره شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د دغو هیوادونو له لارې د سیمې هیوادو سره د سوداګرۍ د پراخېدو په برخه کې پر یو لړ مسلو د موافقو یادونه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت مرسیل وین احمدزی تکلوی چې دغه پلاوی د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریزو مسلو خبرې کړې.
په ناسته کې د سوداګرۍ پر پراختیا، ترانزیت او بوري نقطو کې موجود ستونزو پر حل، د ویزو پر تسهیل، د تګ راتګ پر مهال د افغان مسافرو د ستونزو پر هواري او د تورته موضوعات خبرې وشوې. محترم متکی صاحب د اسلامي امد اقتصاد محور پالیسی له مخې د سوداګرۍ، ترانزیت او همدارز د دوه هیوادونو ترمنځ د کاریو پر اهمیت خبري وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ماین شاغلی فاروقی د اسلامي امارت سوداګرۍ، مالی او اړوند وزارتونو سره لښوی مجلسونو خوشي وشو ده او ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته په پاکستان کې د سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې اسانتیا رامنځته کوي.
د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجید لوخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی لوري ډاډ ورکړي چې د واګي سرحد لاره به هینتا د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ محدودیت شتون نه لري. دغه راز دوه خو ما په کړې چې د میلادی کال لا گسمه چې روسه به د دوه خو بربری لاره د افغانستان او پاکستان ټول سیمو ته تاګاته ګوکلش. په دې اعلامیه کې ویل شوی د سوداګریزو توکو د انتقال د مودي په اړه دوه لوري دې پایلې ته ورسېدلې چې پاکستان پاغو ترانزیتي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخليږي هیڅ زماني کېد نه وزکی. همدارنګه افغانستان د خپل خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیګ موده له 15 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلی چې د سیمه ایز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ د رغیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. دغه شم د دوه لورو ترمنځ موافقه شوې چې د تورخم او سپین بولدک بندرونه به هر ورځ سلیږي ساته، خود غلام خان او ډنډي پټان بندرونه به هر ورځ دوه ساته د ترانزیت لپاره خلاص شي. په دې لامل کې د هم ویل شوې چې دوه لورو سرګند کړی چې د ځنګړي میکانیزم په جوړولو سره به دوه هیوادونه به د وګړو لپاره د ویزې د اخیستو اسانتیاوي رامنځته کړي. په دې لامل کې هم ویل شوې چې پاکستاني لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2000 میلادي کال د اپکا تړون ته ژمنتیا سره څرګنده کړي او دواړو لورو ژمنه کړي چې د پټه د 2021 انوان لاندې د ترسره شو خبرو اترو په ترڅ کې دا غو کارونو د بشپړتیا د پرامالي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پټه تړون اجرایی لسکلنه موده د 2021 میلادي کال د فبراير په میاشت کې پای ته رسیدلې ده. خو څو میاشتې دمخه د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د نوي تړون په سر د موافقې سره وخت به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د دې زور تړون له مخې ترسره شي. په خبرو کې ما پکې شوی چې دواړو هیوادونو خصوصي سکتورونه به د بارتر سوداګرۍ لپاره د ښکارو ځانګړي میکانیزم د ټاکلو لپاره خپل ناسو ته دوام ورکړي. کابل کې د پاکستان سفارت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د شو خبرو په اړه اعلان خبره کړې. خو په دغه دواړو اعلانو کې د افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو او اړوند مسلو په باب څه دی ویل شوی. د اقتصادي چارو یو افغان کارپو ایثار ازیوی په روسي کلو کې په ځانګړي ډول په روسي میاشو کې د بهرنۍ هیوادو او نړیوالو مالی ادارو څخه د پاکستان د پورونو اندازه 100 میلیارد ډالر ته رسیدلی.
په توجه به انکه صادرات پاکستان نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا
کړی، رضایویل په روسي کې د پاکستان صادرات د تیر پرتله ډیر کم شوی. د پاکستان بازار د بهرنۍ وسارو په ځانګړي ډول د امریکای ډالرو د ډیر زیات کمبود سره مخ دی. دغه عوامل د پاکستان حکومت دی تر کړي چې خپل صادرات منځنۍ اسیا هیوادونو او هم په دې برخه کې د پاکستان لپاره افغانستان د دغه هیواد د صادراتو د لارې په اوږدو کې ترانزیتي حیثیت لري.
ایثار
ازیوی پاکستان خپل ډیر اثر له بهر څخه د انرژي د تولید لکه ډبرو سکرو په وارداتو مصرفي. اوس یې پریکړه کړې چې له سپما څخه کار واخلي او له افغانستان څخه د ډبرو سکرو په واردولو پرځانه باید دلته په خپل هیواد کې انرژي تولید کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني د معلوماتو پر اساس اوس مال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدلې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او مواسق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زموږه د واشنگتن د استډیو ناوې اسرائیلي خبريالان لین اوډانل وی طالبانو پر پزوره اعتراف کړی چې خپل دقیق راپورونه بیرته واخلي. مېرمن اوډانل چې د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته تللې و طالبانو د څلور ساعتونو لپاره د استخباراتو پر ریاست توقف کړی و. هغه وی طالبانو ورنه په زوره اعتراف اخیسته او ته ویلی کده ټوئیټر لاره اعترافونه کې زندانی وای کی.
طالبان تاسو په کابل کې توقف کړی وای دلیل څه و؟
طالبان وویل چې ما د یو ژورنالیست په توګه نه پیژني. دوی غوښتل چې د تیر یو کال په اوږدو کې زما د راپورونو لامل مې وترټي. غوښتل چې زه د یو ټویټ له لارې اعتراف وکړم چې زه د افغانستان او افغان کلتور په حق لا په هیڅ نه پیګم او د هر څه چې ما لیکلي بې بنسټ دی.
نو څنګه کابل ته ولاړې په داسې وخت کې چې هغه تاسو د ژورنالیست په توګه نه پیژندلی یاست؟
Well they didn't tell me that until I got there. I was issued with
ترغی چې زال ته نو عمر رسیدلې د نور ته ویلې. په لندن کې د افغانستان سفارت ماته د رسنوی لپاره د اعتبار وړ ویزه راکړې و. کله چې هغه ویزه راکوله رانه یو غوښتنه وکړه چې یو سند لاسلیک کړم او ومنم چې خطر په ځان منم. نو دا ځکه چې په لندن کې د افغانستان سفارت د طالبانو په واک کې نه دی، د مخکنی جمهوریت نظام سفارت دی. خو زه پوهیدم چې کولای شم کومه ویزه چې راکړل شوې ده پرې هغه واته سفر وکړم او په خاطر غمې درسنوې لپاره ویزه اخیستې ده. کله چې زه د کابل هوایي ډګر ته ورسېدلم ټول معلومات مې راجستر کړل او خپله چلان را سره وشو. په سبا مې د بهرنۍ چارو په وزارت کې هم په افغانستان کې د خبريالې په توګه ځان راجستر کړ. زه پوهېدلم چې دا یو اړتیا و. هیڅ وخت مې ځان په افغانستان کې د خپل حضور په اړه په ناسمه توګه نه دی معرفي کړای، بلکې د یوې مسلکي ژورنالیست په توګه وم.
په کابل کې چیرته یوړلې؟
د استخباراتو د عمومي ریاست استازي زما ملمستون ته راغلل او هغوی د ملي امنیت عمومي ریاست ته یوړمه او هلته یې د څلورو ساعتونو لپاره ساتلی وم.
How were you released?
څنګه خوش شوي او څنګه له افغانستان څخه وتلې؟
Well they asked me
دوی راته ویل چې که دوی د غوښتنې سره سم اعتراف د ټویټر له لارې خبر نکړم زنداني به مې کړی. بیا وروسته یې زه اړستم چې وایم کوم څه چې زه کوم سختګی دي او زه د افغانستان په کلتور او تاریخ باندې نه پوهیږم. وروسته لاغې چې دا ټول کارونه یې وکړل داسې معلومېده چې هغه څه چې د دوی مشرانو غوښتل هغه تر سره کړل او ډاکمن شوی دی. بیرته یې ملمستون ته راوستلم. راته ویل چې اوس آزاد دی، په هیواد کې هر ځای ته چې ځي وړي تلای شي. راته ویل چې موږ به درته اسانتیاوي برابرې کړو. ما ورته یو ځای وښو چې هلته تلای شم. ویل نه، هلته نشي تلای. نو فکر مې وکړ دا به غوره وي چې هیواد پرېږدم. نو له څلیرشتو کمو ساعتونو کې مې دا هر څه چې مې ولیدل د طالبانو د استخباراتو کسان را سره و، ما هیواد پریښوده. له کله نه چې د طالبانو په توقیف کې اومه د خپل موټر چلوونکي او هغه کسان چې ما ترې نیول کېدو وړاندې ورسره کتلی و په اړه معلومات نه لرم. نو زه احساس کوم چې د طالبانو د څار سیستم پیچلی کېږي. هغوی دا زده کوي چې څنګه پر اطلاعاتو او د خلکو په فکر او د بیان پر ازادۍ څار ولري او هغه څه چې خپلې غواړي لا پسې مضبوط کړي. دا غواره و چې ما هغه ځای پیښی وای، ځکه داسې احساس مې کاوه چې هغوی زما تلیفون او زما حرکتونه څاري او دا یو ننګونه و چې زه ورسره مخامخ ومه.
څومره وخت کېږي چې په کابل کې کار کوي او ماموریت دې څه و؟
له 2001 کال راهیسې کله ناکله په افغانستان کې راپور جوړوم. د 2001 کال په اکتوبر کې کله چې امریکایانو د سپتمبر 11 پیښې له کبله له القاعده ډلې سره د طالبانو د لاس لرلو د غچ اخیستنې په موخه برید وکړ، زه په مزار شریف کې وم. د نړۍ د دوو مهمو خبری آژانسونو د څانګې د مشر په توګه مې کار کاوه. تیر کال بیرته افغانستان ته ولاړم ترڅو د جګړې د وروستیو میاشتو په اړه راپور جوړ کړم. د اګست پر 15 نیټه څو ساعته مخکې لدې چې طالبان کابل ته راشي، زه له هیواده ووتلم. بیا نه وم ورغلی، خو اوس مې غوښتل چې لاړ شم او په خپله وګورم چې د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې وضعیت څنګه دی.
تاسو په لومړي ټویټ کې لیکلي دي، زه د هغه دریو یا څلورو راپورونو له امله بخښنه غواړم چې زما له خوا لیکل شوی چې اوسنی چارواکي کم عمر نجونې په زور واده کوي او د طالب قمندانانو له خوا د تنقیح نجونو څخه د جنسي غلامانو په توګه کار اخیستل کیږي.
ما دا لیکلی نه دي، دا راته ویل شوی او دا هغه کسانو لخوا چې لمای چیرنی کولې او د هغو خلکو چې دوی د تلیفون لاره ورسره پاړی کړي وو تایید شوی چې دا سی ټویټ وکړم.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د اوکران د ولسمشر میرمن اولینا زلنسکا د امریکا کانګرس ویلي چې د روسیې یرغل د اوکران خلک کړولې دي. بل خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي په اوکران کې د روسیې پوځي اهداف اوس د دغه هیواد په ختیځ پورې محدود نه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ارچوال نه اوري.
پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو د اوکرين د ولسمشر د میرمن اولینا زيلنسکا خبرې په چکچکو بدرګه کړې. هغه وویل کڅه هم په نړۍ کې د ولسمشرانو میرمنې د پوهنې په څیر سولېزو مسلو ته پام کوي، خو د روسیې په لاس د اوکرين او دغه هیواد د خلکو تباکې دوه مجبوره کړي چې د مسلې ته پام وکړي.
زه نن د داسې څه غوښتنه کوم چې مخکې مې تصور هم نه کاوه. زه د وسلو غوښتنه کوم، د چا په خاوره باندې د یرغل لپاره نه، بلکې د خپل کور د ساتنې او ژوندۍ پاتې کېدو لپاره. زه د هوایي دفاع د سیستمونو غوښتنه کوم، څو د راکټي بریدونو له امله په زنګوګانو کې د ماشومانو د وژل کېدو مخنیوي وشي.
په داسې حال کې چې میرمن زيلنسکا پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل لامل درامنسته شوی انساني کړهو تصویرونه خودل په مسکو کې د روسیې د بهرنوي چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د روسیې د پاوز پام اوس یوازې د اوکراین په ختیځو سیمو پورې محدود نه دی. لاوروب همدارنګ تور پورې کړ چې اوکراین د سولې په خبرو کې جدي نه دی.
دوی به هیڅکله هم داسې څه وړاندې نه کړي چې د جدي خلکو د جدي توجه وړ وګرځي. موږ لا لوړاندې دا موضوع درک کړی ده.
د امریکا د وسلوال ځواک د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی د روسي ځواکونو د پرمختګ په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل،
په لنډه توګه به یې ووایم، د جګړې زیانونه زیات دي خو لاسته راوړنې یې ډېرې لږ دي. د ډانباس او لوهانس په سیمو کې ورو جګړه روانه ده. ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ډانباس له لاسه وتلی دی، باید ووایم نه، تر اوسه نه دی بایلل سوی.
د امریکا د دفاع وزیر لوید استین وای پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل 15 میاشتې پوره کیږي. د اوکراین فوز جګړه کوي او د کیپ مقاومت لا هم روان دی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوبی کوریا د موسیقي د مشهور ډلې بی ټی ایس له غړو سره په امریکا کې د آسیایي نژاد خلکو پر ضد د کرکې په وړاندې د عامه پوهاوي د زیاتولو په خاطر کتلې دي. د موسیقي دغه ډلې په امریکا او نور نړۍ کې ډېرې جایزې ګټلې او د امریکایي ځوانانو او پیغلو ترمنځ ډېر محبوبیت لري. په دې اړه پام وکړئ د انیتا پاول د رپورت ژباړه ته.
د بی ټی ایس د موسیقي د لپنړۍ کې په پراخه کچه مینوال لري او ډېر خلک یې پیژني. د جنوبي کوریا د موسیقي د ډلې درا په یو ډول نسل اصول ځخنیولې تر سومالیا پورې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 3.8 میلیارډ ځلې قتل شوې ده. هغه امریکا ته د آسیایي ولاسل او د آرام سمندر له ټاپوګانو څخه راغلو امریکایانو د ځانګړي میاشتې د لمانځنې په خاطر راغلي وو. وی په سپینه معنی کې خپل سفر په ورستای ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او د خپل ډلې و مشهور سندره هم په سپینه معنی کې ولسمشر ته واوروله.
موږ ته دا د افتخار ځای دی چې نن دلته سپینه معنی ته را دعوت شوی یو چې د آسیانو پر ضد د تبعیض ترڅنګ د آسیانو د تنوع او کلتور په حقله خبرې وکړو.
د ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د کوریا د چارو څېړونکي جین لی وایي د آسیایانو پر ضد کرکې په اړه د دې ډلې د لارې د عامه پوهاوي ورکول یو ډېر مهم کار دی.
This is clearly a stand that they've taken against discrimination.
دا په کار ډول یو درس دی چې دوی د تبعیض پر ضد نیولې دي او البته دوی به د هغه تبعیض په وړاندې چې د آسیایانو په توګه دوی خپل ورسره مخ شوی دي او یا هم د دوی په شان ښکار کیدونکو کسان ورسره مخامخ کیږي غاک پورته کوي.
کله چې بی ټی ایس خبرې کوي نو مینوالي ورته وګنيسي. کله چې دوی د سیشن په ورځ سپینې معنی تر اغلی وو نو په سلهاو مینوالې د سپینې معنی د باندې ورته ولاړو ترڅو وګوي للرې څخه وګوري. وګوي په 2000 کال کې د تور پوسټ پر ضد تبعیض په خاطر $1,000,000 پیسې راټول کړي. همدارنګه خپل مینوالو ته هم $1,000,000 راټول کړل. ویل کېږي چې دغه ډلې زیات شمېر مینوال د 2000 کال د جون په میاشت کې د ترامپ په ویلو غونډه کې په انلاین باندې څوکۍ ریزرو کړې وي چې په دې توګه د ترامپ غونډې ته ډېر کسان ورنشي. د ماریلاندو سیدون کې آری څو ساعت مخکې د ځای اعتراض له ترڅو د خپلې خوخې د موسیقي ډلې وویني.
زما په نظر د وی آسیول اصل امریکایي په توګه د بی ټی ایس د ډلې په شان خلک چې د خپل خلکو په ملاتړ درېږي ماته ډېر الهام بخون کې دي.
بی ټی ایس په نړیواله ډیپلوماسۍ کې خپل لومړني ګامونه د لومړي ځل لپاره تیر کال کله چې په ملګرو ملتونو کې د وینا په کولو سره پورته کړل.
So many people tuned in.
ډیرو خلکو د بی ټی ایس خبرو ته غوږ نیو او په ناڅاپه ډول یو بشپړ نسل او یو زیات شمېر مخاطبین له ډیپلوماسۍ نه خبر کړل. نو که خبره د ډیپلوماسۍ وي یا د اقلیم بدلون او یا هم د رواني روغتیا ستونزې یا نژادي مسلې وي، دوی پکې خپل مسؤلیت پیژني چې زما په فکر دا یو ډیر ښه کار دی او نور ته به ښه مثال وړاندې شي.
بل شکر جنوبي کوریا د موسیقي یا کی پاپ د دې غډلې او غړي د موسیقي پاچاهان دي. وګړي د موسیقي د صنعت ریکارډونه ماتوي. په خپل هواد کې ډېر فایل کیږي چې حتی لوړپوړي چارواکي هم دوی پاک له خبرې او باسونه کوي. ان تر دې چې غواړي دوی لاسکري خدمت څخه معاف کړي. دوی د سیشن په پورز پسپینا مانای کې د خبريالانو دی پښتنو ته چې ولسمشر بایدن ته د کومو پالیسیو د بدلون وړاندیز کړای ځوابونه وایا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د استرالیا په شمال ختیځ کې د یو شمیر بزګرانو لخوا د خپلو څارویو د فارمونو د پلورلو لکباله دغه صنعت له ګواښ سره مخ کړی دی. د سری، تیلو او کارګرو لوړ لګښتونه او د شیدو ټیټې بیې د هغوی راتلونکي ته خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د استرالیا په شمال ختی ساحل کې د کینیډي کورنۍ په فارم کې په سړې هوا کې خپل ورځ پیلوي.
تاسو په سهار وختي په 3:30 بجې پاتېږئ او بیا موږ ټول ورځ کار کوو او موږ رخصتي نه لرو. ما په تیر اتو کلونو کې اته ډېر ورځې رخصتي کړې ده.
سارا کینیډي د ماشومتوب نه په کښتو کار او مالداري کې بوخت ده. هغه د خپل پلرني کاروبار لپاره کېدو لامل اندېښمنه ده.
دلته یو خبره چې تاسو پری باید ځانونه پوښ کړئ، هغه د دې چې تاسو د اوداس شیله پر دومره سخت کار کولو ته ضرورت نه لري چې ګټه هم نه لري.
په تیر دوه لسیزو کې په کوینزلند کې د سرویو فارمونو شمیر د 1500 نه 300 ته راټیټ شوی دی. یوازې په تیر 15 اونیو کې د سروي لیلام کون کې جان کو شران د نور شپږو فارمونو نه ذخیره پلورلې چې اوس تړل شوی.
د بزګرانو شمیر د شیدو مقدار هر شی د کمیدو په حال کې دی. پرته له دې چې یو څه لوی بدلونونه راشي دا به دوام وکړي.
تیر کال په کوینزلند ایالت کې د پلورل شو شیدو یوازې 3.5% په دغه ایالت کې تولید شو.
د سرو بای او د مزدورۍ لګښتونه ډېر لوړ شوی دی.
ټول پروسس کونکي باید هغه نرخونه خبره کړي چې دوی څه کال د شیدو لپاره تادیه کوي او لک تر لګه دوه لویو پروسس کونکو د زیاتو نرخونو وړاندیز کړي دي. دا اوس په بزګرانو پورې اړه لري چې دغه کار ته دوام ورکوي او کنه، او دا د بزګرانو لپاره یو سخت پریکړه ده. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. سمو دا وړاندې تاسو په خبرونه کې واوریدل چې د نورستان په ځنګلونو کې اورونه لګېدلې. د سراپورونو رسیدلې چې د نورستان په ځنګلونو کې دا اور د یو شمیر په نشې روغ د معتاد کسانو لخوا لګېدلې او یو شمیر په همدې تور نیول شوی. خو لګېدلې تورونه پرې نه دي ثابت شوی. دا معتاد کسان اوس د درملنې لپاره کابل ته لګول شوی دي. زمونږ همکار محمد ابراهیم مومن په دې اړه رپورت را لګل.
د نورستان په ځنګلونو کې د څمو د مخ کې د اور لګېدنې په تور د نیول شوی په مخدره موادو روغ دي له 500 زیات دي. دوی اوس دلته د کابل د ابن سینا د بوتادینو د درملنې پروختون کې دي. د دې روغتون د نشې توکو او رواني روغتیا متخصص ډاکټر عبدالجبار شیخ جلی وایي دا مجرمین نه بلکې فناشو اخته ناروغانو او محلي ادارې کابل ته راډیګلې دي.
تعداد مجموعیشان به تعداد 50 نفر می باشد. بعد از معاینه و ارزیابی حالت روانیشان ډاکټر سبیق د معزه بودن و تحت بستر گرفتن و قبول شون کردیم که معتاد به مواد مخدر هستن، نه مجرم هستن. یک کسی که معتاد به مواد مخدر باشه هر چیزی که از پیش سر بزنه اون مجرم نیست، مریض است.
ډاکټر جلیلی وایي چې تر درملنې وروسته و بیرته نورستان ته ولیږل شي.
فعلا تحت بستر پیش ما می باشه، وضعیتشان فعلا خوب است. انشاءالله من بعد از تداوی دوباره به ولایت نورستان و ایزام می داریم.
لنورستان څخه پرابل شو دغه متادینو کې یو شمیر وایي چې له څوکل نور هیڅ په مخدره مواد روغ دي او د نورستان د ځنګلونو د اور لګیدل دوی په وینا لامل سم نه دی معلوم.
دا یو الله درمل نه پوهیږي چې څه په شوه یال ته د اور لګیدل دي قصدن چا نه دی اچولې د اور.
یعنی متادین به
بس الله خبر ده نو د دې لپاره څو قانون نه دي نو
ساکیان باز راولې دي بندیان دي او بعضی هم نیولې دي. اوس هم داسې اتفاق کړي طالبان چې مثلا نیسو ټول بندیان کوره او درې نه خلک ټول راوړې دي کته او یو څو نفر پاتې دي هغه هم راوړې.
دا معتادین وایي چې په نورستان کې نشه یې توکو ته لاسرسی سخت او مخدره مواد ورته له نورو سیمو ورول کېږي چې باید مخې ونیول شي. نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې د کوکنارو کرپکې صفر وي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ کابل.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي زی پایت اورسیده مانه نشته. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.